پروګرام لري خو ته ارته وړاندې ورزو لاندو خبرونه ده. د طالبان حکومت له شاوخوا یوې اونۍ چپتیا وروسته د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکوونکو د کار بندیز یوه کورنۍ ارزښتي موضوع بللې ده. د دوی ویان زبیلا مجاهد په خبر پاڼه کې چې نن چهارشنبه پر خپل ټویټر خبره کړې ویلي دوی ملګري ملتونو ته کوم خنډ نه دی جوړ کړی او په خبرې تبعیضي چلند هم نه دی کړی. طالبانو په دې لامه کې یو ځل بیا ادا کړې ده چې دوی د دیني او کلتوري ارزښتونو په چوکاټ کې د ټولو افغانانو د حقونو تضمین ته ژمن دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د قطر، متحده عرب امارات او ترکیه په سفر وتلی دي. ټامس دا سفر پرون پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په پیل کې راغلی دي چې ښاغلی ویست په دوحه کې د قطر له چارواکو، د افغانستان د مدني ټولنې له مشرانو او یو شمېر نورو هیوادونو له ډیپلوماټانو سره وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلوان پرون د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره په ټلیفون کې خبري وکړي. سپینې ماڼۍ وایي د امن د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې شوې دي. دا ټلیفوني مکالمه وروسته تر دې وشوه چې په دې وروستیو کې د پکینګ په منځګړیتوب د ریاض او تهران ترمنځ روغه جوړه وشوه. واشنگټن له دې بهیره لرې پاتې شوی و. کاناډا د بیلاروس پر ملي بانک او دغه هیواد پر تو نورو لوی بانکونو بندیزونه لګولې دي. دوی د دغه بندیزونو لامل د اوکراین په جګړه کې د بیلاروس لخوا د روسي ملاتړ خودلای دی. کته هم خپل بیلاروس اوکراین ته پوزیان نه دی لګلی. خو د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکي چې دغه هیواد ځواکمن مشر الکساندر لوکاشینکا روسي پوزیانو ته د زمينه برابر کړې ده چې د هیواد له خوري پر اوکراین بریدونه وکړي. او ټاکل شوې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن چهارشنبه د برېټانیا له صدر اعظم ریشی سوناک او د شمال لی ایرلند له سیاسي مشرانو سره وګوري. د روټرز خبري اژانس په وینا د لیدنه د شمال ایرلند په مرکز کې ترسره کیږي. خبر کې راغلی دی چې بایدن په پرلند کې خپل درې ورځنی سفر د شمال ایرلند د سولې تړون د 15مې کلیزې غونډې ته په وینا سره پیل کړي. د پلسو کلونو کې لومړی ځل دی چې د امریکا ولسمشر دغه هیواد ته سفر کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته محرکلای کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. روان فصل کې تر اوسه تر شپږ زره جریبه ډیر ځبکه د کوکنارو لکخت څخه پاکه شوی ده.
در مورد مواد مخدر و جنوبگیری
د نشه ای مواد او کوکنارو د کخت مخنیوي په اړه دی عاجل او جدي اقدام وشي.
په یبل راپور کې به واوري چې روغتیایی کارکونکو وایي تر درملنې وروسته د معتادینو په مرکزونو کې هغوی په کار ګمارل د درملنې له بهیر سره مرسته کوي.
نو دیو پیشنهاد موږ ته چې زه خو هیڅوک نه لرم، کور نه لرم، مور نه لرم، پلار نه لرم، تاسو سره دلته د رضاکار په شکل سره زه د وظیفه اجرا کوم، موږ دغه پیشنهاد موږ ومنه.
دا چې احتیاط څه ته وایي په دې اړه مو له ډاکټر نور احمد بیان سره مرکه کړي.
احتیاط یو دوامدار او بیا راګرځېدونکې ناروغي ده چې سره د ښکاره اضرارو بیا هم په جبري ډول اخیستل کېږي. دې ته احتیاط وایي.
د زبیر په نوم یو معتاد وایي چې د مکتب په دوران کې معتاد شوم.
مکتب دورې نه معتاد شوم، بدام دي والا الحمدلله سبس نه پیدلو تر څه بعد خماریانه لري بدبختیانه لري چې دا دولس کال کېږي پکې دورې کوم.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
خان صاحب یو خبره مې درته کوله.
هو سدی راته ویله.
نن خبر شوم چې تاسو زما پر ځای د کلی لپاره بل میرا وټاکلې دی. دا خبره رښتیا ده؟
هو دا خبره رښتیا ده.
تاسو ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میرا ونیولای دی؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په تیرو څه باندې دوو میاشتو کې تر شپږ زره جریبه ډېر ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوې ده. د طالبانو د حکومت شمېرې ښیي چې د افغانستان په سړو او تودو ولایتونو کې پر یوه وخت د کوکنارو د کښت اړولو لپاره عملیات کیږي. هغه راپورونه چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت یې د دې عملیاتو په اړه خپروي لیدل کیږي چې سخت کال په هغو ولایتونو کې هم کوکنار کرل سوي چې په تیرو اوو کالو کې نه وه کرل سوي. د موضوع نور جزئیات پس موږ د همکار په راپور کې واورو.
دلته د لغمان ولایت فالی شانګولس والی کې د طالبانو د حکومت نظامیان د ټریکټر په وسیله د کوکنارو کښت ویجاړوي. دا کښتونه داسې مهال اړول کېږي چې د تاریاکو راټولولو ته درې اونۍ وخت پاته دی. د اوسني فصل کوکنار د 1401 شمسي کال د جج د میاشتې په لومړیو کې کرل سوي او د ثور د میاشتې په لومړیو کې یې تاریاک راټولېږي. خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر د حکم عملي کولو ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ټویټر پر پاڼه خپره سوي معلومات ښیي کوم عملیات چې د دلوي د میاشتې په منځنۍ اونۍ کې پیل سوي، په پایله کې د دې وزارت نظامیان توانېدلي چې نږدې 6323 جریبه مځکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړي. د طالبانو د حکومت لخوا خپره سوي معلومات ښیي چې د 22 هغو ولایتونو تر څنګ چې پخوا کوکنار پکښې کرل کېدل، سږ کال په نورو داسې ولایتونو کې هم کوکنار کرل سوي چې په تیرو 2 کالو کې هلته د کوکنارو کښت صفر سوی و. لغمان، ننګرهار، کونړ، کندوز او بامیان هغه ولایتونه دي چې له 1415 شمسي کال راهیسې هلته کوکنار نه کرل کېدل، خو سږ کال لیدل کېږي چې په دې ولایتونو کې بیا کوکنار کرل سوي دي. موږ وغوښتل چې د کوکنارو د کښت اړولو او هغو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت په اړه هم د طالبانو د حکومت نظر وپوښتو چې پخوا کوکنار نه پکښې کرل کېدل، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند زموږ پوښتنې ته جواب ونه وایه. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د 1401 شمسي کال د لومړیو دریو میاشتو د کوکنارو د کښت په اړه یوه سروې وکړه چې راپور یې د عقرب په میاشت کې خپور شو. د دې راپور پر بنسټ د افغانستان په 2,03,000 هکټار مځکه کې کوکنار کرل سوي وه. اوس پر یوه وخت په افغانستان کې د طالبانو حکومت په حضوري ډول او ملګري ملتونه د سیټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي، خو د طالبانو حکومت اعلان کړی چې چاته به له دوی سره له همغږۍ پرته په حضوري ډول د سروې کولو اجازه ورنه کړي. په اجتماعي شبکو کې یو غږ خپور سوی چې د بدخشان والی مولوي امام الدین ته منصوب سوی دی. له دې غږ څخه داسې څرګندېږي چې د طالبانو له حکومت پرته نورو موسساتو ته د سروې کولو د مخنیوي امر سوی دی.
د نشه یي موادو او کوکنارو د کښت مخنیوي په اړه دې عاجل او جدي اقدام وشي او خلکو ته دې اعلان وشي چې موږ په هیڅ وجه د کوکنارو کښت ته اجازه نه ورکوو، او هغه چا چې کوکنار کرلی اوس هم وخت لري چې ویجاړې کړي او پر ځای بل څه وکړي. هغه موسسات چې پر خپل سر ولسوالۍ ته راځي، د اقتصاد، ریاست او ولایت له مکتوب او همغږۍ پرته په هیڅ صورت اجازه مه ورکوئ.
د تیرو کلونو تجربې ښیي چې د افغانستان ساړه ولایتونه د کوکنارو د کښت لپاره یوازې د یوه فصل ظرفیت لري، خو په دودو سیمو کې تر درو فصلونو پورې هم کوکنار کرل کېدای سي.
په راپور کې مو واورېدل چې په روان فصل کې تر اوسه تر 6,000 جریبه ډېره ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه سوې ده.
زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې روغتیایي کارکوونکي وایي د معتادینو تر درملنې وروسته د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د رضاکار په توګه د هغوی کار د دې سبب کیږي چې د داخلي بستر معتادینو ښه درملنه وشي او نور معتادین هم د نشې پرېښودلو ته وهڅول سي. د دې معتادینو له جملې څخه یو هم سید محمد دی چې تر نشې پرېښودلو وروسته اوس په کابل کې د معتادینو د درملنې په زربستریز روغتون کې کار کوي. د سید محمد معالج ډاکټر وایي دی اوس د ناروغانو د خدمت تر څنګ د بستري سویو ناروغانو لپاره یوه ښه بېلګه ده. د ده ارادې او ژوند ته په کتو سره کېدای شي چې نور معتادین هم نشه پرېږدي او خپل راتلونکي ژوند ته هیله مند سي. زموږ همکار په دې راپور کې د سید محمد ژوند ته کتنه کړې ده.
و هیروین مرا بسیار به حساب دورتر از او چیزی کرد
که سید محمد اتکالا نشه کردی او دیر وقت رای دی کابل خار پا کندوالو یا تر پل سخته لندیل نور متادینو سر تیر کردی. در یو کال مخیل پل سخته از خد متادینو در درملن زربستریز مرکز تا ایورل شو. پا دی مرکز که تر 15 ورزینه دوری روست روخ شو. اوز پا دی مرکز که در رضاکار پتوگه کار کبی. سید محمد وای چه تر نشه پریخودلو او جوری دو روسته. اوز دیخ پلغ جوند لعمل زوریگی چه پن نشو که تیر کرده دی.
ما عمر جوانی
زما عمر روختیا شتمنی او زوانی له لاسه وته یوازن شی چې اوس ور پسې خفایم هغه زما تیر عمر او وخت دی چې د سرو زرو په ډول ارزښناک وو خو ما په نشو تیر کړ کله چې به مې نشه کوله فکر مې کاوه چې زه د نړۍ تر ټولو ښه کار کوم حال دا چې ما د نړۍ تر ټولو بد کار کاوه اوس پر اختیار سره پښیمانه یم چې د خپلې زوانی خوشاله او خوږې شېبې او زوانی مې په دې وژونکو نشو سره تباه کړه
عمر جوانی مې به لار دوم
سید محمد په ایران کې د حقوقو په برخه کې زده کړې کړې او تر هغه وروسته په کابل کې په یو ساختماني شرکت کې د مدیر په صفت کار کاوه خو د هر شي خوند کتل او په هر شي کار درلودل د دې سبب شول چې یو ځل د ایروینو نشه وکړي او لامده یو ځل نشي سره د احتیاط په دام کې ونخلي د سید محمد مالش ډاکټر واحد الله کوشن وای ل خپل کورنۍ څخه لري والی سید محمد ل ژوند څخه نایل کړی وو او فکر کوي چې د ژوند پایل او پای یوازې ل نشي موادو سره تړلې دی خو د نشي پرې خودلو هغه ته نوې ژوند ورکړ
بیرون پرولاندې ژوند وکړو ځکه چې زنه کورشته نه فامیل شته هیڅوک اقارب دوستان هیڅوک نشته دا کله چې موږ راول دلته ډېر یو پچورت کې وو ډېر خفه ویل چې زه په دې دنیا کې هیڅوک نه لرم برالو د طبي خدماتو نه اجتماعي خدماتو نه دم ډېر محبت ورک ډېر مونږ زو نو دیو پیشنهاد موږ ته چې زه خو هیڅوک نه لرم کور نه لرم مور نه لرم پلار نه لرم تاسو سره دلته درزا کار په شکل سره زه دلته وظیفه اجرا کوم موږ دغه پیشنهاد موږ ومنه
د ابن سینا زر بستری ز مرکز داخله بستر متدین د سید محمد لچلان څخه خوښ دی او وای دا چې د خپل د احتیاط درد او ستونزې تجربه کړي ل نورو ناروغانو سره په چلان ډیر ښه پیږي ل دې ناروغانو څخه یو ناروغ نصر الله وای
بهترین چیز برام هم بود که روحیه
موږ لپاره تر ټولو ښه کار دا وسی مخته روحیه را کوله ویل به سی زغم ولری تاسو کولای شئ چې نشه پرېږدي د دې موږ لپاره یو ښه بیلګه ده د خبرې مو منلې د خدای شکر ادا کوم چې دا د اوس روح سویم
ساتي او شد
د زربستری ز مرکز ارواپو متی الله وزیری وای چې د نشو پرېخدل او پر ځای بیرته باور ترلاسه کول سید محمد ته نوې ژوند ورکړ
سید محمد یکی از افرادی بود که هیڅ کوی
سید محمد داسې څوک چې په هر شی کار درلود او غوښتل هر شی تجربه کړي هم دا دلیل و چې نشه یي مواد تجربه کړل او په غیر شعوري ډول معتاد شو دا چې د احتیاط په اړه پوره معلومات نه درلودل کله چې موږ درملنه پیل کړه په نتیجه کې پر ځان باور زیات شو او وسوسه هم ورکه شوې
د نړیوالو معیارونو پر بنسټ امکان لري چې تر درملنې وروسته تر 60% ډیر متادین بیرته نشو ته مخ کړي خو دا چې په افغانستان کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي او د دې ترڅنګ د سالم مصرفیت فرصتونه هم کم دي د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې ډیر متادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخ کوي
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار ل شپو بجو څخه بیا د ماخام تر شپو بجو پورې په لنډو سپونو نس 21 او 25 مترو او د ماخام ل شپو څخه بیا د سهار تر شپو بجو پورې په 1200 شپنی منځنۍ سپو باندې واوري په افغانستان کې ډیر خلک په نشو اخته دي نو لدی عمل د افغانانو لپاره د احتیاط پیژندنه یو مهمه او جدي مسله ده دا چې احتیاط څه توای څه شی د احتیاط سبب کیږي څو پړاوونه لري هر پړاو یې څه نښې نښانې لري او کوم پړاو یې ډیر خطرناک دی په دې اړه مو له ډاکټر نور احمد بیان سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې احتیاط څه ته وایي
احتیاط یو دوامدار او بیا راګرځېدونکې ناروغي ده چې سره د ښکاره اضرارو بیا هم په جبري ډول اخیستل کیږي دې ته احتیاط وایي
د دې او د عادت ترمنځ توپیر په څه کې ده
احتیاط یو وابستګي یا تکیه کول ته وایي چې غیر د هغې د استعمال نه یو معتاد شخص ته زندگی روزمره کړنه ډیره سخت وي علاج یا ویډول سندروم ته ضرورت لري او عادت ها حالت عبارت دی چې احتیاط په شان دا جبري نه وي ولی رواني په لحاظ باندې به اخیستل کیږي مثال تمباکو شو چای شو زموږ په ټولنه کې عام کولای شي سړی عادت خپل غیر د تداوی یا د بستر نه ترکی په یو تصمیم سره
دغه احتیاط پر څو ډول ده
احتیاط خو په دوه ډوله دی په عموما یو احتیاط رواني دی یو احتیاط جسمي دی جسمي مثلا په وینه کې د مواد ګډیږي یا د خماري حالت چې په مریض باندې راځي هر مواد استعمالي دغه ډول سندروم ته ضرورت لري چې جسمي معتاد دی هم سره په څنګ کې رواني احتیاط هم لري ځکه چې د دوی ذهن پورا درک نشي کولای حافظه کار نه کوي دوی په کارونو کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیان لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي حتی په تداوی باندې ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
پروانی لحاظ باندې د احتیاط عوامل څه دي
د احتیاط عوامل په دوه ډول دي، یو ظاهری ورته وی او بل باطینی. ظاهری کې خو موږ تاسو ټول پوهیږو چې جنگونه دي، د نشې توکو پراخ شتون دی، بیکاری ده، ضعیف اقتصاد دی، د مور او پلار رګدیتوب دی، کورنۍ تاوتریخوالی دی، جنگونه دي، د همزولو فشار وي، بالخصوص په ساده الفاظ کې خلکو ته پراکې راغلی، او رواني لحاظ هم کمزوري اراده لري، په ځان باندې متکی نه وي، اعتماد نه لري، هم د مواد ته مخه کوي. یو شخص ته هغه آگاهی اوارنس چې ورته وي هغه باندې پوه نه وي، نو بیا هم د رواني لحاظ دوی هغه مواد ته مخه کوي. د خوب دپاره مثلا اسې اورېدلی وي چې د ستابلیت د خوب شته دی، آگاهي د ازرار مواد مخدر نه دوی خبر نه وي چې دا وابستګي لري او دا ورباندې دوچار کیږي.
آیا هر ډول احتیاط انسان ته زیان لري؟
هر ډول احتیاط انسان ته ضرر لري، ځکه د خولې نه نیولې د غاښونو نیولې تر د بولي او تناسلي سیستم پورې مثلا میکروبونو ته زمینه مساعد کوي، په جګر کې په استقلاب رسیږي، دا په ګردو کې، دا ټول حیاتي عضوي چې د انسان دي دا د ضرر او د تاثیر لاندې راولي.
دغه موادو په اړه کراته معلومات راکړي چې احتیاط رامنځته کوي، هغه کوم مواد دي؟
چارج دي، هیروین دي، تاریاک دي، کریستال د شیشه چې ورته وي، مورفین دي، ځینې ټابلیټونه دي چې دغه په دواخانو کې په خپل سره خلک یې اخلي، مثلا د انټي ډیپریسانټ مخکې د خوب راوړونکو دواګانې دي، دیازیپام شو، الپرازولم شو، تریمادول دي، سوسیګان پیچکاری په نامه باندې چې ځینې ځوانان حتی مالې دلی چې باغې معتاد دي، هغه ځان ته وایي ټابلیټ کاره پیدا شوې ده. همدغه باعث کیږي چې احتیاط رامنځته کړي.
د احتیاط پړاوونه کوم دي؟
احتیاط خو په عموما درې پړاوونه لري. چاول پړاوي تجربه په شکل یا تفریحي شکل باندې انسان احتیاط ته مخه کوي، مثلا تفریح په شکل اوسي او عادت. دوهم پړاوي مقرر ډول دی یا روزمره خستل دي چې هغه وابستګي قرباني لري دوچار نه وي. درېم جبري دی، کریوینګ ورته په انګلیسي کې جبري، یعنی دا معنی چې نشي کولای غیر دغه خپل روزمره کارونه یا ژوندۍ مخکتوي سي چې هغه بیا خپل ټایم او وخت لري او خماري حالت لري او د نشي حالت.
یو څوک څنګه وپويږي چې دغه سړی معتاد ده؟
معتاد شخص په خپل روزمره کړنو کې دروغ وایي، غیر حاضری کوي، کدی په دفتر کې وظیفه لري، کدی مکتب ته ځي شاګرد وي، کدی محصل د پانتون وي، خپل درسونو سره علاقه کمیږي، نا وخت د شپې کور ته راځي، سترګې پړسېدلې وي، سترګې سرې وي، حفظ الصحه یې صحیح نه وي، جامې شکېدلې وي، سورې وي، یو رقم بوی د وجود نه د مواد مخدر احساسېږي، زیات وخت په تشناب کې تیروي، د خلکو نه لیرې کېني، تشویش خفګان باندې اختوي.
ایا کوم ځانګړي معاینات وجود لري چې دغه په مټ موږ وکړای شو چې احتیاط تشخیص کړو چې دغه کس په کومه نشه باندې معتاد؟
غیر د دغه نشه دانه خیال امه موږ خو دی او معتاد راځي و چې زه په هیڅ مواد اخته نه یم. ظاهري لباسیم جوړوي، فزیکی حالت هم خوي، رواني حالت هم خوي، مثلا کور کې ور باندې فامیل مشکوک وي، نو بیا موږ دا یو لابراتوار ته معاینې د پاره ورقه ورکو، هلته معلومیږي هم په یورین کې چې دا ادرار ورته وي او په وینه کې د دوی دغه مواد معلومیږي، ولی مقدار یې نه معلومیږي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې ځینې معتادین ولې تر درملنې وروسته بیرته په نشو اخته کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټرې سارا حیدری خبرې واورو.
کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دروز باندې استفاده تنه کوي، چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. دوه مهم لامل چې دی، ټولرانس یا زغمل، یا د دوی د بدن مقاومت زیاتواله د مواد مخدر په مقابل کې. یعنی کچیر دغه مریضانو مخ کې دي چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه، دا ځل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي. او دریم دسه هم کېدلی شي چې یو مریض د هیروین څخه استفاده کوي، کله چې دوی د تداوی څخه وروسته بیرته لاپس یا بیا راګرځیدنه رامنځته شي، هیروین پر ځای دوی مت امفیتامین یا شیشه چې ورته وایي، ډیر زیات مشکلات رامنځته کوونکي مواد دي. میتامفیتامین هغه مواد باندې روږدي کیږي. که چیرته یو مریض د میتامفیتامین یا همدغه شیشې څخه استفاده کوي، نو بیرته چې راګرځیدنه کوي مواد ته، نو پیچکاری په واسطه باندې د هیروینو استفاده شروع کوي. څومره چې د موادو شدت زیاتیږي، هماغومره ورسره مشکلات زیاتیږي. لومړی علت خو دا دی چې خفګانونه، همدارنګه بیوسی، اقتصادي مشکلات دي، یعنی سټرس یا فشار، ناوړه دوستان دي، د فامیل حمایت نه لري، دوی بیرته راګرځیدنه کوي. هغه محفلونه چې پاغه کې شراب خورنه او داسې نور مواد یا دوستان راټول شي وي، د مواد مخدر څخه استفاده کوي. همدارنګه هغه تداوی چې تکمیل شوی نه وي، هغه هم د دې عامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته راګرځیدنه کوي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو زبیر له دولسو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په ښوونځي کې د نه اهلو انډیوالانو له لاسه معتاد شوم. زبیر چې د نشه یي موادو د قاچاقو له امله یې څو کلونه په بند کې تیر کړي زیاتوي چې د نشو له امله ډیر زیان راوښتی دی. دا چې زبیر لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او وروسته له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د ده له خولې واورو.
مکتب دورې نه محتاج شوم بد عملي والان دلاسه بس نه پوهېدلو چې بدې خماریانې لري بدبختیانې لري چې دغه دولس کاله کېږي پکې دورېږم ښه ښایسته ختمې لرو د اتم نهم سنف کې به نهم سنف کې بیا خوشي کړلو ما نهم سنف کې اخملي شوم زه په یو جلۍ باندې مینم بس په دغې بدبختۍ اخته کړم او زه یې د ژوند نه وویستم نو بل لاره نه وه بدون د دې چې زه یې په بد عمل اخته کړم او ما نه نور ژوند پاتې شو حتی چې دا به زندان کې وزدمه شپږ نیم کاله بندي وم او پوره چرخي ما بس کې بس لاس مې واچو قاچاق ته مواد مخدر زه څلوېښت پنځوس کیلو مال به م تر کابله پورې راوړو حتی داسې وخت راغلی چې پیسې مسې به نه وي ماغه زمونږ د ریشې مواد به شرا کړل د ماغو بازار کښې به مونږ د سل لکو د پنځوس لکو د دوه سوه لکو کار کوو ما مونږ پرې نه پوهېدلو او بله بله خاطره مې دا ده چې تقریبا درې نیم څلور کاله مې ماوس کښې تېر کړي وو کور ته مې زنګ ووهه السلام علیکم ادې خو بس یوه خیر تی وای خیر نبینی بچه مالواد یا رو خمال سیم نیم چهار سال در زندان بشم چلا و از تو تابال ما در خوشی و غم رفتن میتونم جایی تمی برم علا بچه تمالیس میزن کجاست چی کار است ز نمائین دست شما چی نزدم آقا وقت ندیر لایق و من خط میم لرود و قلم میم لرود و خقرات میم کولو نو ما بچه خط لیکنو در جنکی بچه در مکتب نرخصت شل نو دوی به زما دا خط لوستو ته به ځای نه وتښتېدم مورته وویل دا جلکیان ما ځورۍ مورې نو په ده کې د ګډ تیاتر په نوم باندې ورکشاپ جوړ شو زموږ کلي کې به درې ورځې نه وي په دا درې ورځې نه ګډ تیاتر ورکشاپ کې نو زموږ د مالک لولو نو دلته بس زموږ د ماینتوب قصه شروع شوه نو تلیفون یې بند نه کور ته مې زنګ ووهه ما لته ورکه خورکۍ ته مې خورکۍ ته مې چې ورکه مارېدې قومندان لور ما له تلیفون بنده و یا خو نامزاد شو مدې خبر مې چې خبر شوم ډاکټر صاحب بل ایس چې زما درد آرام نه کوي دوی نه نه موادو چارسو چارسو ما تریاک شو ګورز شو زما ژوند کې څه تغیرات راغلي زه دونه کوشنې شین او آرام او خپ شوم چې حتی زما مور زما کورنۍ زما استادان ما ته وویل چې توان نشي شي بيدي او مواد خو بدبختي درد غم کړېدل دي تنا د خپل نه د خپل د کور د خپل د جامې د خپل د ماحول چې حتی داسې وخت راغلی ده چې دا د خپل د تن شی حتی تر بوټانو پورې د باور په خدای وکړه په دوه اویا ډالره بوټان ما اخیستي وو دا په سل افغانیو باندې ما ورکړی په موادو تقریبا د یو لک ډالرو فابریکه وه او دا د یو لک ډالرو فابریکې سامان ما په پنځه زره ډالر باندې خرڅ کړل بیا زه خلکو ولیدم او ونیول شوم نو بیا څلور نیم زره ډالر تاوان ورکړو نو دا بدبختیانه د همدغې نیشې وټول.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د کلي میره او جمعه ګل د کلي خان ته ورځي خو خبر نه وي چې کلیوالو جرګه جوړه کړې او د کلي لپاره یې بل میره وټاکلی وي. دا چې کلیوالو ولې پخوانی میراو له کاره ګوښه کړ اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
استاده څه شی دې رابر کړی دي؟
کیمیاوي سره ده قومندان صاحب بل شی نشته.
کیمیاوي سره څه پی کوې؟
کلیوال خلک یو قومندان صاحب د باغونو او کښت لپاره وړم.
ته ماته مخامخ وګوره.
دا دی در ګورم.
نه داسې سم مخامخ راته وګوره زما سترګو ته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟ دا دی درته ګورم.
نو چې کیمیاوي سره ده بیا ولې دومره وارخطا یې؟
نه 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 یم وارخطا قومندان صاحب.
اجازه ده دا موټر تلاشي کړو؟
هو تلاشي کوي. قومندان صاحب ما خو درته وویل چې سره ده بل شی نشته.
ته ودرېږه دغه بوجۍ هم وګورم.
وی ګوره خو په بوجیو کې سیخ مه وهئ چې سوری کیږي.
دا بوجۍ سوری کیږي که ستا قاچاق رسوا کیږي.
څه شی قاچاق؟ د څه شی قاچاق؟
د نشه یي موادو قاچاق یادوم.
نشه یي مواد چیرې دي؟
اوس پولیس خو لوې ها؟
کومندان صاحب خدای دې نه کوي ولې به مو غولوما؟
هیروین دې رابر کړي دي بیا وایي چې کیمیاوي سره ده.
کومندان صاحب
بس بس ډېرې خبرې مه کوه بشیرا.
بله قمندان صاحب.
راشه د دې سړی لاسونه ور وتاړه.
پر دواړو سترګو قمندان صاحب لاسونه شاته وړوه. الله شر کوه.
قمندان صاحب هیروین تاسو واخلئ خو ما خوشی کوي.
ښه تا خوشی کوه.
وو ما خوشی کوي وړو وړو بچیان مې دي.
د هیروینو قاچاق کوي د خلکو بچیان په نشو اخته کوي. بیا وایي چې ما خوشی کوي. بیخی دی والا که خوشی کو بشیرا درکاسی کاسی قماندان دی بوزو
پر دوار سر قماندان صاحب.
قماندان صاحب
درځه موټر ته در وخیجا. الله جر کوا ډیر خبرې مکوا.
جمعه گل لاله خدای دې راواله.
خدای مې دې خضر ولی. اسلام علیکم.
وعلیکم سلام. جوړ په خیر خیر خیرت دې
ګنده اوسې مهرباني کور دې واته.
حاضر حاضر پر دغه توشکه کینه.
خسته مدا دا دې کینم.
جمعه گل لاله خلکو خویل چې ته پولیسو نیولې.
او پولیسو نیولم.
نو څه خبره وا ولی ونیولې؟
لکه هیروین را سره ونیول.
بیا څنګه داسې ژر را خوشی کړې؟
پیسې مې ورکړې بیا را خوشی کړم.
ها ها د هیروینو خبره وا. بیا خو نو کلیوالو رښتیا ویل.
خان صاحب یوه خبره مې درته کوله.
ښه ووایه څه دې راته ویله؟
نن خبر شوم چې تاسې زما پر ځای د کلي لپاره بل میر وټاکلی دی. دا خبره رښتیا ده؟
هو دا خبره رښتیا ده.
نو زه خو څو ځله نور هم پولیسو نیولی وم خو یوه ورځ وروسته به بېرته راخوشي شوم. دا ځل هم بېرته راخوشي کېدم. تاسې ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میر نیولی دی؟
نو چې ته نه یې موږ باید بل میر وټاکو.
خیر دی اوس خو دا دی زه راخوشي شوم بېرته میروي راکوي.
هو راخوشي خو شوې خو کلیوال نور تا نه غواړي.
ولې مې نه غواړي؟ ما څه بد ورسره کړي دي؟
کله چې ته پولیسو ونیولې نو موږ د نوي میراو لپاره دلته جرګه جوړه کړه.
ښه نو جرګې څه فیصله وکړه؟
حاجي سرور خان وویل چې څه موده به صبر وکړو جمعه ګل به راخوشي شي. خو نورو کلیوالو وویل چې نه جمعه ګل ته صبر نشو کولی که نن هم راخوشي شي بیا میراوي نه ورکوو.
ویل ولې نه ورکوو؟
ویل چې جمعه ګل د نشي موادو کاروبار کوي.
ښه ستاسې نظر څه و؟
یوازې زه نه جرګې په ګډه فیصله وکړه چې نور تا ته میراوي نه درکوو.
نو زما د نشه یي موادو کاروبار په میراوي پورې ساړه لري.
څنګه ساړه پورې لري؟ طاهر ویل له ښار څخه چیرې وړل؟ ښکاره خبره ده چې همدې زموږ کلي ته دې راوړل او زموږ بچیان دې پرې اخته کول.
نو دا کار خو مې پخوا هم کاوه.
پخوا وختونه ولاړل اوس خلک ویښ شوي دي. موږ نور د خپلو بچیانو قاتل ته د کلي میراوي نه ورکوو. ستاسو خیال دی چې ته به مو بچیان په نشو اخته کړې او زموږ د کلي میراوي به هم کوې؟
ښه ستاسې خوښه ده خان صاحب.
او بله خبره واوره.
ښه دا د اورمې خان صاحب.
جرګې پریکړه وکړه که د نشي موادو له کاروبار څخه د لاس وانخیست نو له کلي څخه د شړو. اوس نو ستا خوښه ده چې د نشي موادو کاروبار کوې که په کلي کې اوسېږې؟ دواړه کاره نه سره کېږي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.